Radio.
سلامنا وقت مبخير مخ کلیدی چی ده اخبارانی مطالب تلاشو خبرونه. د ایران د بشری حقوقو سازمان د راپور له مخې په دې وروستیو کې په دې وخت کې دوه افغانان اعدام شوي دي. دغه سازمان چې له ایران څخه بهر فعالیت کوي د دوشنبه په ورځ د غوی په 15مه راپور ورکړ چې د دوغو دوه افغانان به او څلور نور بندیانو د اعدام حکم تیره چهارشنبه د کارچ په قزل حصار زندان کې عملي شو. اعدام شوي کسان د قتل د مخدره توکو قاچاق او جنسي تیری په تور تورن شوي وو. د ایران د بشری حقوقو سازمان زیاته کړه چې په تیرو 5 کلونو کې په دې وخت کې د مخدره توکو د قاچاق پورې اړوند اعدامونو د پاموړ ازیت شوی دی. دغه سازمان چې په ایران کې د اعدامونو مخالفت کوي ویلي دي چې د روان کال په رئیس په ایران کې 395 کسان په مختلفو تورونو اعدام شوي دي. د موټر جوړولو یو چینایي شرکت غواړي چې په افغانستان کې د 500 میلیون ډالر په ارزښت پانګونه وکړي. د دونګ فنګ ادي موټرز په نوم د کمپنۍ استازي پرون د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ د وزارت له پرسه الحمدلله ظاهر تر پکتنه کې ویل چې د دوی شرکت غواړي چې په افغانستان کې د دریني مکلونو په موده کې د موټر جوړولو په برخه کې 500 میلیون ډالر ولګوي. د دونګ فنګ ادي موټرز استازي وایي چې دوی په هر کال 2000 موټر په افغانستان کې تولیدوي او په دې ډول بل 1500 افغانانو ته د کار زمينه مساعده شي. دا چني شرکت هم وړ موټر جوړوي، هم باروړونکي او امبولانسونه جوړوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس رخچی د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې له لوړ پوړو پاکستانی چارواکو سره د هند او پاکستان ترمنځ رامنځته شوی کړکیچ په اړه خبرې وکړې. د اپریل له 28 وروسته چې د هند تر واک لاندې کشمیر کې شپږ ویشت اعلانونه وشول شول، د اسلام آباد ته د لومړي جوړپوړي بهرني ډیپلومات سفر دی. پاکستان ته د رخچی تر سفر مخکې هم ایران وړاندیز کړی و چې د پاکستان او هند ترمنځ چې دواړه اټومي وسلې لري د کړکیچ د کمیدو لپاره منځګړی توپ ته چمتو دي. د اسوسییټډ پریس اژانس تر راپور له مخې له عراقچی څخه د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری او صدر اعظم شهباز شریف مننه وکړه چې د سولې هڅه کوي. پاکستانی رسنۍ راپور ورکوي چې عراقچی به روانه اونۍ هند ته هم ولاړ شي. او ورسته خبرم دا چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په یوه ورځنیو لوبه کې و مقام ترلاسه کړ. د کرکټ نړیوال شورا په راپور کې چې د دوشمې پوره ځخ پور کړی د نړۍ د شلو لوبډلو مقامونه اعلان کړل. د دې درجه بندۍ لمخې لمړی مقام د نیوزیلند او بیا د استرالیا د لوبډلې دی او شلم ځای د عربي متحده اماراتو د ټیم دی. د افغانستان کرکټ بورډ په یو بیان کې چې په خپل فیسبوک پاڼه کې خبر کړی دی ویلي دي چې دا لمړی ځل دی چې افغان لوبډله د 500 سیالیو په درجه بندۍ کې تر دې مقامه رسیږي. د دې نوې درجه بندۍ لمخې د افغانستان د کرکټ ټیم په 500 لوبو کې تر انګلستان او ویسټ انډیز لوبډلې مخکې شوی دی. ازادي رادیو په انټرنیټ کې پاسه دی رادیو ډاټ کام کې اوریدل شي. افغانستان ته د راستنی شو کډوالو ستونزې طالبان ته د ملګرو ملتونو د څوکۍ سپارلو اړوند بحثونه
د طالبان مشران سره پاسه اتلس کس هم د اوس هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تور لیست کې
او خوست کې د ځنګلوالۍ د مخنیوي غوښتنې
دولت ته دا فکر دی شنه کې د پوره چې دغه مخنیوي او چې د ځنګلات لکه ځنه زیات په خپل ول چې والی شوی دی.
خبرونه کړه نو راپورونه هم لرو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د کاروالو نړیوال سازمان یا ای او ایم وای په تیر 15 میاشتو کې چې باندې 3 میلیونه کسان افغانستان ته ستنه شوي او 3 میلیونه ډیر بیا له دې وعده وتلي دي. دغه سازمان پرون د 2023 کال جنوري نه تر 2025 کال تر مارچ د افغانستان په پولو کې د خلکو خوځښت په عنوان یو راپور کې ویلي چې دغه تک راتګونه تر ډېره د اقتصادي ټولنیزو او سیاسي لاملونو د اغېزو له امله دي. په همدې حال کې یو شمېر هغه کسان چې له ګاونډیو هېوادونو افغانستان ته راستانه شوي او هم په دې موده کې له هېواده وتلي وایي چې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. نورحال له فیروزي عزیزي واورئ.
د کډوالو نړیوال سازمان IOM د 2024 کال د جنوري له لسمې د 2025 کال د مارچ تر پایه پورې له 1,400,000 ډیر د افغانستان پر پولو تګ راتګونه ثبت کړي دي. دغه سازمان د 2024 کال د جنوري نه د 2025 کال د مارچ تر میاشتې د افغانستان د پولو په اوږدو کې د خلکو خوځښت په عنوان په یو راپور کې چې د مې په 15 مې خپور کړی ویلي چې له دې شمېره نږدې 4,300,000 افغانستان ته ستانه شوي او 3,000,000 زیات کسان د هیواد وتلی دي. آی او ایم ویلي چې په 1350 میاستو کې ډیرای دغه تګ راتګونه له پاکستان او ایران د تورخم، سپین بولدک، اسلام قلعه او میلاک له لارو سوي دي. دغه سازمان زیاته کړي چې په ایران او پاکستان کې د کډوالۍ په پالیسیو کې د بدلونونو د ناقانونه کډوالو د ایستلو او اقتصادي فشارونو له امله ګڼ شمېر افغانان بیرته افغانستان ته ستانه سوي دي. په راپور کې راغلي چې زیات شمېر افغانان د بیکاریو، ناامنیو او وسلوالو جګړو له امله له هېواده وتلي او په ګاونډیو او غربي هېوادونو کې د ښه ژوند په لټه کې دي. د راپور له مخې کابل ته د خلکو په تګ راتګ کې زیاتوالی راغلی، په داسې حال کې چې د دایکندي او غزنی په څیر ولایتونو ډیر اوسیدونکي ګاونډیو هېوادونو په ځانګړې توګه ایران ته تللي دي. په همدې حال کې یو شمېر هغه کسان چې له ګاونډیو هېوادونو افغانستان ته راستانه شوي او یا هم په دې موده کې له هېواده وتلي وایي له ګڼو ستونزو سره مخ دي. عبدالقیوم چې یو کال وړاندې له پېښور کابل ته راستون شوی په دې اړه یې ازادي راډیو ته وویل: افغان مترزې ښځې چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور سي او څه باندې یو کال مخکې ایران ته تللې. په دې اړه یې وویل:
ما د اقل بیشتر از یک سال نزدیک دو سال دوام آوردم، یعنی وقتی فهمیدم که
زه لکتر لگه دو کال هلته پاتې شم، خو چې کله پوه شم چې نه کیږي او په دې چې که طالبان ما زندان ته بوزي ډیر اندېښمنه وم، مجبور شوم ایران غوره کړم. فعلا په ایران کې خزه له بدترین حالت سره مخ دي.
د کډوالو نړیوال سازمان دغه راپور ښیي چې د افغانستان له پولو د خلکو تګ راتګ د ګڼو سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو لاملونو له امله دوام لري. د په داسې حال کې د چي د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ UNHCR یو ورځ وړاندې اعلان کړی چې په اپریل میاشت کې 250,000 افغان کډوال له پاکستانه په سختو شرایطو کې خپل هیواد ته راستانه شوي دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د سویس د کډوالو د ادارې د قومیت پر بنسټ د افغان کډوالو د ایستلو نظریه له سخت غبرګون سره مخ ده. په سویس کې د نننیو شمېر سیاسي ګوندونو او د بشري حقونو ګڼو افغان فعالانو او سیاسیونو دا طرحه غیر عادلانه بللې او ویلي دي چې په افغانستان کې ټول قومونه د ترهګرۍ قرباني دي. دا په داسې حال کې ده چې د سویس یوې ورځپاڼې پرون خبر ورکړ چې د دغې باد د کډوالو د ادارې چارواکو په خپلو استادو د قومیت پر بنسټ له دې هېواده د افغان کډوالو په ځانګړې توګه پښتنو د ایستلو یوه اساسه نظریه مطرح کړې ده.
د سویس د کډوالو د ادارې د قومیت پر بنسټ د افغان کډوالو د ایستلو نظریه په دې هیواد کې د نن او بهر د یو شمېر سیاسي ګوندونو، فعالانو او بشري حقونو د مدافعانو له سختو غبرګونونو سره مخ شوي. دوی وایي چې د قومیت پر بنسټ اخراج د کډوالۍ د کنوانسیونونو او د بشري حقونو له روحي سره په ټکر کې دی. د مئی په څلورمه د سویس یوې جرمنۍ ژبې ورځپاڼې راپور ورکړ چې ښایي پښتانه افغان کډوال بیرته افغانستان ته واستول شي. دغه ورځپاڼې ویلي د سویس د اخراج د برخې مسؤلینو د کډوالۍ د برخې کارکوونکو ته ویلي چې د پناه غوښتنې په برخه کې د سیاسي ستراتیژۍ له بدلون سره په یو شمېر انتخابونو لکه د قوم پر بنسټ په اخراج باندې غور کېدای شي. ورځپاڼه زیاتوي دا موضوع چې تر ډېره په اروپایي هیوادونو، په ځانګړې توګه جرمني کې، د یو شمېر افغان کډوالو او اسلام پالو له لوري د یو لړ بریدونو نه وروسته مطرح کېږي کولای شي په پراخه کچه د افغانانو د ایستلو زمینه برابره کړي. سویس هغه هیواد چې د بشري حقونو د ځینو ملاتړو او مدافع سازمانونو مرکز دی. د غورسپانې لیکلي چې د دې نظریې تر شا فکر دا دی چې په افغانستان کې د واکمنو طالبانو سره د ژبې او ټبر د نږدېوالي له امله ښایي پښتنو پناه غوښتونکو ته په خپل هیواد کې خطر کم وي. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا کې د افغانستان سفیر او دایمي استازي نصیر احمد اندیشه دا موضوع غندلې او وایي چې د سویس د کډوالۍ اړوند چارواکو سره یې شریکه کړې او د هغوی د رسمي ځواب په تمه دی. ښاغلي اندیشه ازادي راډیو ته وویل
تر کومه ځایه چې زه معلومات لرم په دې اړه رسمي پالیسي نشته. که کومه طرحه موجوده وي زه فکر کوم ښایي یوازې طرحه پاتې شي، خو موږ بیا هم په دې اړه د رسمي ځواب په تمه یو.
په سویس کې د افغانستان سفارت په دې اړه په یو اعلامیه کې چې په اکسپانه یې خپره کړي ویلي چې سویس پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته له دې هېواده اجباري ایستل درولي او یوازې د مجرمینو په ځانګړو قضیو کې د اخراج عملیه اجرا کیږي. ګڼو نورو افغانانو د بشري حقونو فعالانو هم دا طرحه غیر عادلانه بللې او ویلي دي چې په افغانستان کې پښتانه هم د نورو قومونو په څیر د ترهګرۍ قربانیان دي. د تیر جمهوري حکومت پر مهال د بشري حقونو خپلواک کمیسیون کمشنر شبنم صالحي په دې اړه په خپل اکسپانه لیکلي چې د سویس دا نظریه یو ډول قومي توپیر او تبعیضي کړنه ده چې د بشري حقونو له قوانینو سره ټکر لري او دا چې د عمل د کډوالۍ د شواهدو پر بنسټ پریکړې له منځه وړي. نوموړي لیکلي چې د قوم پر بنسټ د پناه غوښتونکو شړل دا معنی لري چې ګناه د قوم پر بنسټ ټاکل کیږي نه د فردي شرایطو پر بنسټ. د تیر جمهوري حکومت پر مهال د کورنیو چارو وزارت د جنایي څېړنو رئیس او د چارو شونونکي بسم الله تابان په خپل اکسپانه لیکلي چې جرم یو شخصي عمل دی او دا چې د طالبانو د جرمونو قومي کول د ټولو قانوني او انساني ارزښتونو خلاف عمل دی. نوموړي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په تیرو دوو لسیزو کې پښتانه په افغانستان کې د طالبانو د ترهګریزو پیښو د قربانیانو له ډلې وو.
که پریکړه دا وي چې سویس په قومي بنسټ پناه غوښتونکي تفکیک کړي دا د ټولو بشري حقونو خلاف عمل دی. که په افغانستان کې هم داسې یو نظر موجود وي چې ټول طالبان پښتانه دي نو ټول پښتانه طالبان نه دي. په دې تیرو شلو کلونو کې د افغانستان د جمهوري حکومت د وسلوال پوځ یوه زیاته برخه پښتنو ځوانانو تشکیلوله او د طالبانو پر ضد په جګړه کې ډېرې قربانۍ ورکړې دي.
فرهنګي او سیاسي فعال فهیم کودامنی هم د سویس د دغه نظریې په اړه کلک غبرګون ښودلی او په خپله فیسبوک پاڼه یې په یو بیان کې لیکلي چې باید اجازه ورنکړل شي چې افغانان د قوم په نوم وویشل شي. هغه لیکلي چې دا مني چې په بهر کې یو شمېر افغانان ښایي د طالبانو سره مینه ولري، خو په خبره دا هم د یادولو ده چې د افغانستان په غیر پښتنو قومونو کې هم ترهګر خپل ملاتړ لري. په سویس کې دننه یو شمېر سیاسي ګوندونو د دې موضوع ملاتړ کړی، خو د منځلارو او سوسیال ډیموکراټیک ګوندونو بیا په بشپړه توګه مخالفت کړی او ویلي دي چې اصلي معیار باید د کډوالۍ لاملونه وي نه قومیت. دوی ټینګار کړی چې ستانه شوي افغانان د شکنجې او د بشري حقونو د نورو سختو سرغړونو سره مخ کیږي. که څه هم د سویس حکومت په رسمي ډول د دغه نظریې په اړه لا څه نه دي ویلي، خو دغه هیواد د روان لمریز کال په حمل کې د افغان کډوالو د بیرته سنولو لپاره نوې تګلاره اعلان کړه چې له مخې هغه مجرد او روغ افغان پناه غوښتونکي چې د پناه غوښتنې د سویس د حکومت له لوري رد شوي او په دغه هیواد کې کورنۍ ونه لري ممکن په ځانګړو شرایطو کې افغانستان ته ستانه کړل شي. په دې اړه په خپره شوي اعلامیه کې راغلي وو چې دا نوې پریکړه د 2021 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو د وخت په پرتله اوس د ښه امنیتي او اقتصادي وضعیت له امله شوي. دغه هیواد په تیر 2024 کال کې 15 تنه افغان وګړي چې د سویس د کډوالو د ادارې د بیان پر بنسټ مجرمان او د سویس داخلي او بهرني امنیت ته ګواښو بیرته خپل هیواد ته ستانه کړل.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادۍ رادیو ویب پاڼې ته سر ورښکاره کړئ.
ازادي رادیو څلرویش ساعته.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سربراز که څه هم دغه سازمان له لورې طالبانو ته د څوکۍ سپارلو اړوند بحثونه ردوي، خو وایي چې یا سازمان له ګڼو هیوادونو سره د مزایه کټارې اړوند خبرې اترې پیل کړې دي. نصیر احمد فایق ازادۍ راډیو ته وویل چې دې تارې کې د افغانستان اړوند مهم مسایل شامل دي او دوی ورته په مثبت لید ګوري او د پلي کولو لپاره د ملګرو ملتونو د هڅو ستاینه کوي. خود طالبان حکومت لوري دغه څوکۍ ته نواند او په قطر کې د دوی د حکومت سفیر سهیل شاهین په ملګرو ملتونو کې طالبانو ته د څوکۍ پر سر بحثونه نیک اقدام بولي او ټینګار کوي چې په یاد سازمان کې د دوی وزیر مهم او حق دی. نورحال په دې راپور کې
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق وایي دغه سازمان د مزایک طرحې د پلي کولو هڅې پیل کړي دي. خو ښاغلی فایق، ازادي راډیو سره خبرو کې طالبانو ته په دغه سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ څوکۍ سپارلو اړوند بحثونه او ګونګوسي رد او اوازې بولي. نوموړي زیاته کړه،
البته طالبان همیشه ایره خواستار با خواستار واگذاری کرسی بودن، ولی موقف سازمان ملل متحد و جامعه بین المللی
طالبان تل په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ د څوکۍ د ورکړې غوښتونکي دي. خو د ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې چې د افغانستان په قضیه کې لږ اغیزناکو هیوادونو جوړه ده، دریځ تل واضح ده، تر هغه چې یو مشروع او ټول شموله حکومت په ځانګړې توګه د افغانستان نړیوالو تعهداتو او د نجونو ښځو حقونو ته ژمن حکومت رامنځته نشي. دغه راز تر هغه چې د افغانستان سیاسي او اقتصادي وضعیت کې بدلون رامنځته نشي، دا امر منتفی دی او دا څوکۍ به طالبانو ته ورنکړل شي.
ښاغلی فایق وایي، ملګرو ملتونو د مزایق په نوم طرحه چې په فبروري میاشت کې د دغه سازمان د سرمنشي په غوښتنه برابره شوې او د طالبانو د حکومت او ګڼو هیوادونو سره شریکه شوې، د پلي کولو لپاره یې هڅې پیل کړي چې دوی یې هرکلی کوي او د افغانستان د برخلیک معلومولو په برخه کې مثبت بولي. د ښاغلی فایق په خبره دا طرحه د نړیوالې ټولنې او د طالبانو د حکومت د شپږو مهمو غوښتنو ټولګه ده چې په خبره یې مهم موارد په افغانستان کې ټول شموله حکومت جوړول، د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو حقونو اړوند نړیوالو تعهداتو ته ژمنتیا ده. خو د طالبانو په حکومت کې وسرچینې ازادي راډیو ته وویل چې په دې طرحه کې نور موارد د مخدره توکو ترهګرۍ سره د طالبانو مبارزه او په مقابل کې یې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ د څوکۍ ورسپارل دي. که څه هم نصیر احمد فایق د دې څوکۍ اړوند خبرو پیل رات کړ او ملګرو ملتونو هم تر اوسه څه نه دی ویلي، خو دغه سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ لپاره د طالبانو د حکومت نومان او په قطر کې د دوی د حکومت سفیر سهیل شاهین دا بحثونه نیک اقدام بولي او وایي چې په یاد سازمان کې د دوی حضور مهم او حقي دی. نوموړي د مې په څلورمه د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون په اکسپرنه خبر شوی غږیز پیغام کې ویلي،
غزنی در مورد سپردن کرسی افغانستان به نماینده امارت اسلامي یک اقدام نیک است.
د اسلامي امارت استازي ته د افغانستان د څوکۍ ورکړې په سر بحثونه یو نیک اقدام دی. په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان د اسلامي امارت د استازي موجودیت یو اړتیا او د افغانستان د اسلامي امارت حق دی. په ملګرو ملتونو کې د اسلامي امارت د استازي پښتون کې کولای شو د بیلابیلو مسایلو حل ولټوو. له بده مرغه په تیرو څو کلونو کې په دې سازمان کې د افغانستان د استازي د نه موجودیت له امله په بیلابیلو مواردو کې جدي ستونزې موجودې وې.
له دې وړاندې یو شمېر رسنیو د ملګرو ملتونو د چارواکو له قوله راپورونه ورکړي وو چې افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما په دغه سازمان کې طالبانو ته د افغانستان د دایمي استازولۍ څوکۍ سپارلو په موخه بحثونه او سلا مشورې پیل کړي دي. خو د سیاسي چارو پوهان او ډیپلوماټان وایي ملګري ملتونه د مزایق طرحې په چوکاټ کې هڅه کوي د افغانستان د راتلونکي حکومت جوړښت او برخلیک معلومولو لپاره ویشلي نظرونه، غوښتنې او هڅې منسجمې کړي. د دې ډلې پخواني ډیپلومات او د چارو شنونکي خوس چنباس ازادي راډیو ته وویل،
کوشش وشي چې طالبان هغه کمې ژمنې چې کړي دي هغو ته راوبلل شي. خو دا چې دوی ته به د افغانستان د استازولۍ څوکۍ ورکړل شي په ملګرو ملتونو کې، زه فکر نه کوم چې په نږدې لاقل د تصور وړ راتلونکي کې دا کار وشي، ځکه چې تر ټولو د مخه دلته به یو کمپلکس یا یو مجموعه د اقداماتو ترسره شي. د طالبان مشران سره پاسه اتلس کسان د اوس هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تور لیست کې دي او د دوی په اړه اتفاق ته نظر هغه پنځو دایمي استازو د امنیت شورا د ملګرو ملتونو په منځ کې نشته.
پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دوی څو ځله ټینګار او غوښتنه کړې چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ څوکۍ د دوی د حکومت نومان سهیل شاهین ته ورکړل سي. خو ملګرو ملتونو په ځلونو ټینګار کړی چې طالبان باید ټول نړیوال اصول، خصوصا بشري حقونه او د ښځو او نجونو حقونه رعایت کړي. د ملګرو ملتونو د قوانینو له مخې په یاد سازمان کې د یو هیواد د دایمي استازولۍ څوکۍ یوازې هغو حکومت ته سپارل کېږي چې د نړیوال مشروعیت په ځانګړې توګه د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو د اکثریت لخوا په رسمیت پیژندل شوی وي. خو د طالبانو حکومت تر اوسه هیڅ هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د دوشنبې په ورځ وویل چې هغه د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردغان سره د اوکراین د روسیې د یرغل د پای ته رسولو لپاره کار کولو ته لیواله دی. دا تبصره د دواړو مشرانو ترمنځ د تلیفوني خبرو اترو وروسته وشوه. نور حال په دې راپور کې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دوشنبه په ورځ د غوی په 15مه پر ټولنیز رسنۍ ټرټس کې ولیکل چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان هغه ته د ترکیې د سفر بلنه ورکړې وه او ټاکل شوې ده چې اردغان هم واشنگټن ته راشي. ټرمپ زیاته کړه چې هغه لیواله دی چې د ولسمشر اردغان سره کار وکړي تر څو د روسیې او اوکراین ترمنځ دا وژونکې جګړه سمدلاسه پای ته ورسوي. ولسمشر ټرمپ هڅه کوي چې کیف او مسکو د اوربان لپاره راضي کړي. هغه مخکې له دې ان بی سی نیوز سره په مرکه کې هیله څرګنده کړې وه چې د سولې تړون لا هم ممکن وي، په داسې حال کې چې دا یې هم یادونه وکړه چې د اوکراین او روسیې سره دغه صبر محدود دی. په هغه مرکه کې چې د می په 3مه خبره شوې، ټرمپ زیاته کړه یو وخت به راشي چې زه به ووایم ډېر ښه دوام ورکړئ خپل حماقت ته او جګړې ته ادامه ورکړئ. ترکیه چې د ناټو غړی دی د روسیې د یرغل له پیل راهیسې هڅه کړې ده چې د تورې بهیرې له خپلو دواړو ګاونډیو روسیې او اوکراین سره اړیکې وساتي او دوه ځلې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د خبرو اترو کوربتوب کړی دی. د ټرمپ وینا په دې تلیفوني خبرو کې چې هغه یې ډېرې ښې او رغند وبللې، دواړو مشرانو د سوریې، غزې او نورو موضوعاتو په اړه هم خبرې وکړې. د امریکا ولسمشر زیاته کړه چې د خپلې لومړۍ دورې په جریان کې له اردغان سره اړیکې ډېرې ښې وې. د ترکیې د ولسمشرۍ دفتر اعلان وکړ چې اردغان په دې تلیفوني اړیکه کې له ایران سره د امریکا د اټومي خبرو اترو ملاتړ هم څرګند کړ. هغه دا هم ویل چې د سوریې پر وړاندې د بندیزونو د کمولو لپاره د امریکا هڅې کولی شي په بحران ځپلي واد کې د ثبات پر اوسلو کې مرسته وکړي. واشنگټن مخکې ویل چې په دسمبر کې د بشر الاسد لاره کېدو وروسته په سوریه باندې د بندیزونو هډول عادي کول به د سوریه د نوي چارواکي لخوا د ترګري سره د مبارزې په څیر لمړیتوبونو کې د تایید وړ پرمختګ پوری اړه ولري. اردغان په تلیفوني خبرو کې د غزې د مسلې یادونه هم وکړه او ټرمپ ته ویل چې بشر مرستې باید پرته له کوم خنډ څخه غزې ته ورسول شي. ټاکل شوې ده چې ډونالډ ټرمپ به راتلونکې اونۍ سعودي عربستان، قطر او متحده عرب اماراتو ته سفر وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
یوش میر افغان کډوال ماشومان چې له پاکستانه د ایستلو پر مهال خپل کورنۍ جلا شوي وایي له ډېرو ستونزو سره مخ دي. دوی نن ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې دغه وضعیت سخت اندېښمن کړی. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي سنتر کې یونیسف ویلي چې له پاکستان د تورخام له لارې په ستنېدونکو کې کډوالو کې شاوخوا 40% ماشومان دي چې ځینې له خپلو کورنۍ څخه جلا شوي دي. نور حال په دې راپور کې
نه کلن شفیولا چې څمو د وړاندې د پاکستانی پولیسو لوري ونی ول شو ل خپل کورنۍ جلا افغانستان ته ستون کړل شو. هغه اوس مهال په ننګرهار کې لوی کورنۍ سره اوسېږي. نوموړي نن دوشنبه د مې 15مه ازادي راډیو ته ویل چې کورنۍ په پاکستان کې پاتې ده او داله کورنۍ لري له سختو ستونزو سره مخ دي. نوموړي ویل غواړي چې ل خپل کورنۍ سره بیرته یو ځای شي.
بازار تمولتلی بازار کنی ولا گوری زارت تل اجی کیو کی یمو مٹو د پوٹو کو او تمو مراد وا افغانستان کی پلار ما پاکستان تو پاک.
عبدالله چې په پاکستان کې د ای سی سی یا افغان تابعیت کارت لرلو په روسي کې خپل کورنۍ پرته افغانستان ته استول شوی وایي چې تازه یو اوخې چې سوار لس کال عمر لري هم خپل کورنۍ پرته پاکستان له دې هواد ایستل او اوس دواړه په افغانستان کې له کورنۍ پرته له سختو ستونزو سره مخ دي.
یو بیاو غدا غیر دې پور کړی دی هغه تقریبا د غصب لس کال ته چاره دی مور او پلار او ورونه ټول هم دي چاره غونډه دې څنګه ګرځي د ته مشکرا کله یو قرباني دی یو ورځ دوه ورځې یو کله یو ورځ بل کور کې ولا
داندېخنی په داسې حال کې دي چې پرون د مې په 3مه د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف راپور ورکړ چې د تورخم له لارې هر ورځ زرګونه افغانان خپل هیواد ته ستنېږي چې شاوخوا 40% ماشومان دي. یونیسف ویلي چې په دوی کې ډېری له خپلو کورنیو خو یو شمېر یې له کورنیو او پالونکو پرته راستنول کېږي. په راپور کې راغلي هغه افغان کډوال چې د تورخم پولې ته رارسېږي ډېری پریشانه، خفه او لومړنیو توکو ته بېړنۍ اړتیاوې لري. یونیسف دوه اونۍ وړاندې ویلي و چې په تیرو اتو میاشتو کې د بیرته ستنېدو په بهیر کې 202 ماشومان له خپلو کورنیو څخه جلا شوي وو خو د دغه صندوق په مرسته بیرته خپلو کورنیو سره یو ځای شوي. د ادارې ویلي وو چې په دې موده کې له پاکستانه د ویستل شویو افغان کډوالو نږدې دوه په درېیمه برخه ماشومان وو. په ورته وخت کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یونیچسیار د یکشنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې اعلان کړی چې په 13 اپریل میاشت کې 2,50,000 افغان کډوال په خورا سختو شرایطو کې خپل هیواد ته راستانه شوي دي. په بیان کې دا هم ویل شوي چې په راستانه شویو افغانانو کې هغه ښځې او نجونې هم شامل دي چې د نجونو او ښځو پر تعلیم، کار او د تګ راتګ پر ازادیو د لګیدلو محدودیتونو له کبله له ناڅرګندې راتلونکي سره مخامخ دي. یو شمېر ستنې شوې کورنۍ وایي چې اوسمهال په افغانستان کې له خراب اقتصادي وضعیت سره مخ دي. دوی د طالبانو له حکومت او نړیوالو مرستندویو بنسټونو نه غواړي چې ژر تر ژره ورسره مرستې وشي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د خوست یو شمېر اوسیدونکي له اړوندو ادارو او ځایي قومونو غواړي چې د تڼۍ ولسوالۍ د عدمیت په تفریحي سیمه کې د ځنګل بهانې مخه ونیسي. یاده سیمه چې په نخترو، څېړیو، چنارونو او نورو زینتو ونو پوښلې ده، د رخصتۍ په ورځو کې ورته له بېلابېلې سیمو ګڼ خلک ورځي او هلته تفریح او میلې کوي. د خوست اوسیدونکي اندېښنه څرګندوي که چیرې د عدمیت د ځنګلونو د پرې کولو مخه ونه نیول شي، نو یاده سیمه به هم د دې ځای د ځینو نورو غرونو او غونډیو په شان شاړه او سپیرش. نور حال د نجیب الخیل پر راپور کې
د خوست اوسیدونکو او د تڼیو د غرۍ د سیمې ادمه متتلل یو شمېر سیلانیان له اړوندو ادارو او ځایي قومونو غوښتنه کوي چې په دې شنه او تفریحي سیمه کې د ونو او ځنګلونو د پرې کولو مخه ونیسي. دوی زیاتوي د ادمه مت د ځنګلونو او ونو پرې کول د دې ځای طبیعي ښکلا او د سیلګرۍ ارزښت له منځه وړي. په وروستیو کلونو کې خلکو څو څو ځله له اړوندو ادارو غوښتي چې په رسمي ډول د ادمه مت سیمه په ملي پارک بدل شي او په دې ځای کې د کورنیو او بهرنیو سیلانیانو لپاره د اوسېدو او تفریح وړ اسانتیاوې برابرې شي. د خوست اوسیدونکی محمد جمیل همت چې د سیلګرۍ لپاره د ادمه مت سیمې ته تللی مشال رډیو ته وویل:
اوس وخت کې مونږ ولې دل خلک چې دی ونی وایي په دریارو کې ډېر لرګي مونږ ویل دل چې تال دي خلک ونی وایي شنو ونی سیرو خوست دو مونږ د دولت پور ګرون نه مونږ دا غاخ کو دې نه داخله لرو چې دغه مخه ونی سي او د تڼیو قومي مشر نه مونږ دا غاخ کو چې باید دوی داسې بخپل مانس کې هو یو ته هوت وکي یو تړون سره وکي چې دیونو وال چې دا بان کې.
د خوست اوسیدونکو له اړوند ادارو د همغړي چې د ادم احمد په ګډون د ټولو شنو سیمو ساتنې ته پام وکي. د خوست یو بل اوسیدونکو رحیم ګل ساجد ویل:
دولت ته دا فکر دی شنه کې ته دوپره چې دغه مخنیوي او چې د ځنګلاتو لکه ځنه زیات څه خپل ول چې ولې شوی دی یا یس ولې کیږي دغه باید دولت مخه ونځي او لس په دې برا کې اما په هوا ورکړل شي.
د خوست اوسیدونکو ویل: که څه هم د پخوا په پرتله ځنګل وهنه کمه شوې، خو دا چې د غرییزو سیمو اوسیدونکي کاروبار نه لري نو د ژوند ستونزې ډېرې شوې دي. ځایي اوسیدونکی نوررحمان غوښتنه کوي چې د غرییزو سیمو اوسیدونکو ته د یو شمېر هغه پروژې ورکړل شي چې د هغوی ژوند ورباندې په تدریج سره له اقتصادي اړخه ښه کېدلی شي.
بد وخت نه چې دغه سیمه خلک ډېر غریب دي، نو داسې کوم اقتصادي غ نه لري، نو داسې کوم کاروبار لري. مخکې هم دوی په دغه سیمه کې کوم ونه چې هغه وهلې دغه طرفه دوی کرنه اقتصاد جوړېدو نه. د دولت نه مونږ هم دا غوښتنه ده چې دغه سیمه خلکو ته یو څه داسې کار وکړي چې هم دغه سیمه ښایسته وي، هم دغه لرګي فاتې وي، هم دغه شته ونه پاتې وي.
د دې په خوا کې د ادم احمد سیمې سیلانیان یوې بلې ستونزې ته هم اشاره کوي او وایي د خلکو د پرله پسې غوښتنو سره سره هم ادم احمد ته لاره نه ده جوړه شوې.
ستاسو له پیغامونو
څومره چې مرستې افغانستان سره وشي هغومره به د دې خلکو اقتصاد لږ ښه شي او خلق خو خامخا مشکلات خوشته دی ډیر دي. زیاتره خلق خو په دغه کې ستونزې ډیر لري، کورونو په حساب کې ستونزې ډیر لري. کم تعداد خلق به دسی چې هغه به درې وخته خواړه څه برابر کړي، ځکه چې دلته مزدوري هم داسې خاص نشته دی او بیا کیم د ورځې 200 افغانۍ مزدوري ده او دا یو وړوکی کورم چې دی د ورځې 500-800 پورې مصرف کیږي. توکم دا ده چې دا هیوادونه افغانستان سره مرستې وکړي، کومکونه وکړي او افغانستان څه نا څه په پښو باندې ودرېږي او د دې بېوزلو غریبو خلکو یو څه نا څه کومک وشي ورسره.
دا خو هر
سړی ته پته ده او که بهرنی دی او که داخلي دی او که هر یو شی دی. افغانستان د داسې یو غربت سره مخ دی چې د هر شي مشکلات پکې شته دي، د کارونو مشکلات پکې شته دي، د مرستو ضرورت پکې دی، د هر یو شي او هر رقم خلک پکې شته چې د هر شي اړتیا لري او ضرورت یې لري. پښتنه هم دغه نه خورجانې د غونډې نه خدای دې وکړي چې زمونږ په ګټه باندې پای ته ورسېږي، چې دغه مرستې وشي نو ډېر به هم ښه شي. دلته زمونږ خپله په شینوارو کې ولا چې ډېر مظلومان شته دي، ان داسې خلک شته دي چې په سړک باندې دا اوس هم ناست دي او غریبانان په دې سره غرمۍ کې ناست دي، خو چا وس نشته چې کومک ورسره وکړي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
سلام و خسته نباشین به یک دیگر از برنامه های رادیو آزادی خوش آمدین. در آغاز این برنامه میپردازیم به خبرهای مربوط به افغانستان و منطقه و جهان. بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران، اخیراً دو افغان در این کشور اعدام شدند. این سازمان که در بیرون از ایران فعالیت میکند، روز دوشنبه گزارش داده که حکم اعدام این دو شهروند افغانستان و چهار زندانی دیگر چهارشنبه هفته گذشته در زندان قزلحصار کرج اجرا شده است. اتهام افراد اعدام شده بیشتر قتل عمد و قاچاق مواد مخدر و تجاوز جنسی خوانده شده است. سازمان حقوق بشر ایران افزوده که اعدام‌های مربوط به قاچاق مواد مخدر در این کشور در 5 سال اخیر به گونه چشمگیری افزایش یافته است. این سازمان که مخالف اعدام‌ها در ایران است، گفته است که از آغاز سال جاری میلادی تا کنون 395 نفر در ایران به اتهام‌های مختلف اعدام شدند. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان نگران سرنوشت نامعلوم برگشت کنندگان افغان از کشورهای همسایه است. این کمیشنری روز دوشنبه 15 سور با نشر گزارشی گفته است که تنها در ماه اپریل 280 هزار مهاجر افغان از پاکستان و ایران اخراج شدند و یا مجبور به برگشت شدند. در گفته این سازمان، از میان 144 هزار نفری که در ماه اپریل از پاکستان برگشت کردند، 30 هزار نفرشان اخراج شدند. کمیشنر عالی ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR میگوید بسیاری از آنها دهها پیش افغانستان را ترک کرده بودند و پس از وارد شدن به افغانستان نمیدانند که کجا بروند و چی کار کنند. این اداره ملل متحد افزوده است بیشتر این برگشت کنندگان نمیدانند چگونه از فرزندانشان در کشور نگهداری کنند که فقر و بیکاری در آن در سالهای اخیر افزایش یافته و نیمی از جمعیت آن برای تامین نیازهای اولیه‌شان به کمک‌های خارجی وابسته هستند. محکمه تجدید نظر به دولت ترامپ اجازه داد به گونه موقت بودجه رسانه‌های USAGM را تعلیق کند. یک محکمه تجدید نظر در ایالات متحده احکام محکمه ابتدائیه دولت دونالد ترامپ را ملزم به پرداخت بودجه مصوب کانگریس به رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی و سایر سازمان‌های خبری زیر نظر دولت فدرال می‌کرد را متوقف کرد. رای اول ماهی میعیت متشکل از سه قاضی در واشنگتن دی سی همراه با تصمیم دیگری همان عیت در سوم مه به این معناست که بودجه رادیو آزادی و همچنین توانایی آن برای ادامه فعالیت و پخش برنامه ها در حاله ای از ابهام باقی میماند. رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی از 14 مارس درگیر جدال قانونی با اداره رسانه های جهانی ایالات متحده یا USAGM بوده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در این روز فرمان اجرایی کاهش حداکثر بودجه USAGM را تا جایی که قانون اجازه می‌دهد صادر کرد. این فرمان اجرایی نه تنها USAGM بلکه صدای آمریکا، رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی و سایر سازمان‌های خبری را که از کانگریس بودجه دریافت می‌کنند تحت تأثیر قرار داده است. و تیم ملی کرکت افغانستان در ردبندی بازی های یک روزه بین المللی یا ODI در جایگاه هفتم قرار گرفت. شورای بین المللی کرکت در گزارشی که روز دوشنبه منتشر کرد، ردبندی 20 تیم برتر جهان را اعلام کرد. بر اساس این ردبندی، جایگاه اول به تیم نیوزلند و پس از آن تیم استرالیا و جایگاه 20 به تیم امارات متحده عربی تعلق گرفت. بورد کرکت افغانستان در اعلامیه‌ای که در صفحه فیسبوکش منتشر کرده گفته که این اولین بار است که تیم افغانستان در ردبندی بازی‌های یک روزه بین‌المللی به این مقام رسیده است. بر اساس این ردبندی جدید، تیم کرکت افغانستان در مسابقات پنجاوره از انگلیس و وست‌اندیز پیشی گرفته است. داشته های مهم این برنامه: داستان به پایان مهاجرت و برگشت افغانان. سازمان بین المللی مهاجرت میگوید که در جریان 15 ماه 3 میلیون افغان کشورشان را ترک کردند و 4 میلیون دیگر به کشور برگشت کردند. روایت یکی از برگشت کنندگان از وضعیت زندگیش در افغانستان:
فقط وعده میکنم، با وعده هم میکنه نمیکنم دیگه. یک سال شد خانه از ما ویسی گره نگیره، یک اتاق هست مشکلات زیاده، یک خانه دو خانه اتاق باید جور کنن.
رد گزارش ها در برای احتمال واگذاری کرسی نمایندگی دائمی افغانستان در ملل متحد به طالبان. نصیر احمد فایق سرپرست این نمایندگی به رادیو آزادی گفت:
وضعیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی افغانستان کدام تحول یا تغییر اساسی و بنیادی نیاید، این امر منتفی است و کرسی دائمی افغانستان به طالبان واگذار نخواهد شد.
طرح پیشنهادی اداره مهاجرت سوئیس برای اخراج پناهجویان افغان بر اساس تعلقات قومی واکنش‌های زیادی را در پی داشت.
اگر تصمیم بری باشه که تنها قضاوت کشور سوئیس بر اساس قومیت پناهجویان باشه، یک اقدام خلاف ارزش‌های حقوق بشری هست.
در مسائل جهان هم خواهیم داشت که ترامپ در گفتگوی تلفنیش با اردوغان از او خواست که برای پایان دادن به جنگ اوکراین همکاری کند. مطالب دیگری را نیز در برنامه داریم. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هستین. ما اکنون با نشر برنامه های مختلف 24 ساعت با شما هستیم. نشرات ما از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 1921 و 25 متر ادامه دارد. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی قادر جلالوف میزبان شما هستم. میپردازیم به مطالب برنامه. سازمان بین المللی مهاجرت یا UN میگوید در جریان 15 ماه بیش از 4 میلیون تن وارد افغانستان شده و بیش از 3 میلیون تن دیگر این کشور را ترک کردند. این سازمان دیروز در گزارشی با عنوان حرکت افراد در مرزهای افغانستان از جنوری 2024 تا مارچ 2025 گفته که این رفت و آمدها بیشتر تحت تأثیر عوامل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی قرار داشتند. در همین حال شماری از افرادی که در این مدت از کشورهای همسایه به افغانستان برگشته و یا این کشور را ترک کردند میگویند که با مشکلات زیادی روبروند. بیشتر در گزارش همکارم.
سازمان بین المللی مهاجرت IOM از 10 جنوری 2024 تا پایان مارچ 2025 بیش از 7 میلیون و 400 هزار تردد را در مرزهای افغانستان ثبت کرده است. این سازمان در گزارش با عنوان حرکت افراد در مرزهای افغانستان که در 5 می منتشر شد گفته که از این میان نزدیک به 4 میلیون و 300 هزار تن وارد افغانستان شدند و بیش از 3 میلیون و 100 هزار نفر از کشور خارج شدند. IOM گفته که بیشتر این رفت و آمدها در این 15 ماه از پاکستان و ایران از طریق گذرگاه‌های تورخم، اسپین بولدک، اسلام قلعه و میلک انجام شده است. IOM افزوده که بسیاری از افغانها به دلیل تغییر در سیاستهای مهاجرتی ایران و پاکستان از جمله اخراج مهاجران غیرقانونی و فشارهای اقتصادی به افغانستان بازگشتند. در ادامه آمده که در عین حال شمار زیادی از افغانها به دلیل بیکاری، ناامنی و درگیری‌های مسلحانه کشور را ترک کرده و به دنبال زندگی بهتر به کشورهای همسایه یا غربی رفتند. گزارش همچنان نشان می‌دهد که کابل شاهد افزایش ورود افراد بوده است، در حالی که ولایات مانند دایکندی و غزنی بیشتر شاهد خروج ساکنان به کشورهای همسایه به ویژه ایران بودند. در این حال شمار از افرادی که در این مدت از کشورهای همسایه به افغانستان برگشته و یا این کشور را ترک کردند میگویند که با مشکلات زیادی روبرواند. عبدالقیوم که یک سال قبل از پشاور به کابل برگشته در این مورد به رادیو آزادی گفت:
فقط وعده میکنه، با وعده میکنه، اقدام میکنه. دیگه یک سال شد. خانه از ما چی گرفته که این گرایه کوتاه است. مشکلات زیاده. خانه دو خانه اتاق بات جور کنه. ما اول جب دیگه ما یک کار بار چی جور کنم. هیچ چی نیست، فقط میام بازار پیدا ندارم، میرم پس خانه. خودم خوب تجارتم، دیگه چی ندارم. ماشین ندارم، چی ندارم. اگر یک کار خودم روان کنم.
یکی از زنان معترض افغان که نخواست نامش در گزارش ذکر شود و بیش از یک سال قبل به ایران رفته در این مورد میگوید:
ما حداقل بیشتر از یک سال، نزدیک دو سال دوام آوردم. این وقتی فهمیدم که نه نمیشه دیگه، تمام است، از اینکه مرا زندان ببره، در حالی که هیچ هم برم نمونده از تشویش و استرس و خانه به خانه گشتن از استالبا، بعدش بناچار مجبور شدم و ایران انتخاب کردم. فعلا در ایران عینی بدترین وضعیت خانه ما به سر میبره.
این گزارش سازمان بین المللی مهاجرت نشان میدهد که رفت و آمد افراد در مرزهای افغانستان همچنان به دلیل عوامل متعدد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ادامه دارد. این در حال است که کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR یک روز پیش از این اعلام کرد که در ماه اپریل 250 هزار مهاجر افغان در شرایط بسیار دشوار از پاکستان و کشورشان بازگشتند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
طرح پیشنهادی اداره مهاجرت سوئیس برای اخراج پناهجویان افغان بر اساس تعلقات قومی با واکنش‌های تند مواجه شده است. شماری از احزاب سیاسی در سوئیس و بسیاری از فعالان حقوق بشر و سیاسیون افغانستان این طرح را غیر عادلانه خواندند. این در حال است که روز یک شنبه یک روزنامه سوئیسی گزارش داد که مقامات اداره امور مهاجرین این کشور در اسناد خود طرح حساس را برای اخراج پناهجویان افغان به ویژه پشتون‌ها از کشور بر اساس قومیت آنها مطرح کرده است. همکارم در این گزارش این واکنش‌ها را دنبال کرده.
طرح پیشنهادی اداره پناهندگان سوئیس مبنی بر اخراج پناهجویان افغان بر اساس تعلقات قومی آنان با واکنش‌های تند شماری از احزاب سیاسی، فعالان و مدافعان حقوق بشر روبرو شده است. آنان میگویند که اخراج بر اساس قومیت در تضاد با روحیه کنوانسیون‌های مهاجرت و حقوق بشر است. با تاریخ 4 می، نایا زورینخر، روزنامه آلمانی زبان سوئیس گزارش داد که ممکن است پناهجویان پشتون افغان به افغانستان فرستاده شوند. این روزنامه نوشته است که مسئولان بخش اخراج سوئیس به کارمندان بخش مهاجرت آن کشور گفتند که با تغییر استراتژی سیاسی در بخش پناهندگی بر گزینه‌های مانند اخراج بر اساس قومیت غور شده میتواند. این روزنامه افزوده که این موضوع پس از یک سلسله حملات فردی در کشورهای اروپایی به ویژه جرمنی که مظنونان بازداشت شده آن مهاجران افغان و اسلامگرایان بودند مطرح می شود و می تواند زمینه را برای اخراج گسترده افغان ها هموار کند. با آنکه سوئیس مرکز برخی از سازمان های مدافع و حمایت کنندگان حقوق بشر است، اما این روزنامه نوشته که مفکوره در عقب این نظریه این است که ممکن است پناهجویان پشتون به دلیل نزدیکی زبانی و قومی با طالبان در افغانستان در کشور خودشان کمتر در معرض خطر قرار بگیرند. نصیر احمد اندیشه، سفیر و نماینده دائمی افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو، با محکوم کردن این موضوع میگوید که آن را با مقامات مهاجرت سوئیس در میان گذاشته است. او در صحبت با رادیو آزادی گفت:
تا جایی که ما معلومات داریم هیچ کدام پلیسی رسمی در قسمت وجود نداره. اگر کدام طرحی هم بوده باشه، او طرح تا هنوز رسمیت نداره و ایر دولت سوئیس اخبار نکرده خودش، اما منتظر پاسخ رسمی است.
سفارت افغانستان در سوئیس در بیانیه که در صفحه ایکس یا تویتر سابق خود منتشر کرده گفته است که پس از تسلط طالبان بر افغانستان، سوئیس اخراج از این کشور را متوقف کرده و تنها در مورد مشخص مجرمین عملیه اخراج را اجرا میکند. بسیاری دیگر از افغانها و فعالان حقوق بشر نیز این طرح را غیر عادلانه خوانده، گفتند که پشتونهای افغانستان نیز مانند دیگر اقوام قربانی تروریسم هستند. شبنم سالی کمیشنر کمیسیون مستقل حقوق بشر در زمان حکومت پیشین جمهوری در صفحه یک سیاسی و طرح سابق خود نوشته که این طرح پیشنهادی یک عمل تفکیک و تعویض قومی است که با قوانین حقوق بشر در تضاد است و این عمل تصامیم مبنی بر شواهد مهاجرت را از بین میبرد. بسم الله تابان رئیس تحقیقات جنایی وزارت امور داخله در زمان حکومت جمهوری پیشین و تحلیلگر در صفحه ایکس خود نوشته که جرم یک عمل شخصی است و قومی ساختن جنایت طالبان خلاف تمام ارزش‌های قانونی و انسانی است. او در صحبت با رادیو آزادی گفت
اگر تصمیم بر این باشه که تنها قضاوت کشور سوئیس بر اساس قومیت پناهجویان باشه، یک اقدام خلاف ارزش‌های حقوق بشری هست و در افغانستان هم اگر دیدگاه به این باشه که 100% اعضای طالبان متعلق به قومیت پشتون است، اما 100% پشتون ها طالب نیستند. تا 20 سال گذشته نیروهای جمهوری اسلامی افغانستان بخش عمده ایش پشتون ها تشکیل می داد و در مقابل تروریسم طالبانی جانفشانی کردند.
فهیم کدامانی فعال فرهنگی و سیاسی نیز با این طرح روزنامه مستقر در سوئیس واکنش تند نشان داده و در صفحه فیسبوک خود نوشته که نباید اجازه داده شود که افغان ها به نام قومیت از هم متفرق شوند. شماره از احزاب سیاسی در داخل سوئیس از این موضوع حمایت کردند، اما احزاب معتدل و سوسیال دموکرات کاملا با آن مخالفت کرده و گفتند که معیار اصلی باید عوامل مهاجرت باشد نه قومیت. آنها تأکید کردند که افغانهای بازگشت کننده با شکنجه و دیگر نقض جدی حقوق بشری روبرو می شوند. هرچند حکومت سوئیس تاکنون رسما در مورد این طرح پیشنهادی ابراز نظر نکرده است، اما این کشور در ماه حمل امسال پالیسی جدیدی را برای بازگشت پناهجویان افغان اعلام کرد که بر اساس آن پناهجویان مجرد و سالم افغان که درخواست پناهندگیشان از سوی حکومت سوئیس رد شده و خانواده در این کشور ندارند، ممکن است تحت شرایط خاصی به افغانستان بازگردانده شوند. در اعلامیه‌ای که در این زمینه منتشر شده آمده است که این تصمیم جدید به دلیل بهبود وضعیت امنیتی و اقتصادی نسبت به زمانی که طالبان در ماه اگست سال 2021 دوباره قدرت را در افغانستان به دست گرفتن اتخاذ شده است. در سال 2024 این کشور 5 تبع افغانستان را که به گفته اداره مهاجرین سوئیس مجرم و تهدید برای امنیت داخلی و خارجی سوئیس بودند و کشورشان بازگرداند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_
سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در ملل متحد بحث‌ها درباره واگذاری کرسی این کشور به طالبان را رد می‌کند، اما می‌گوید که ملل متحد گفتگوها را درباره تطبیق طرحی به نام موزاییک با شماری از کشورها آغاز کرده است. نصیر احمد فایق در صحبت با رادیو آزادی گفت که این طرح شامل موضوعات مهم مربوط به افغانستان است. سهیل شاهین نامزد حکومت طالبان برای کرسی نمایندگی دائمی افغانستان در ملل متحد و سفیر طالبان در قطر بحثها در مورد واگذاری این کرسی را اقدام نیک خوانده و تاکید دارد که حضور طالبان در این سازمان مهم و حقی آنان است. بیشتر در این گزارش از همکارم میشنویم.
سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد میگوید که این سازمان تلاش‌هایی را برای تطبیق طرح مربوط به افغانستان موسوم به موزاییک آغاز کرده است. نصیر احمد فائق اما در گفتگو با رادیو آزادی بحث‌ها درباره واگذاری کرسی افغانستان به طالبان در این سازمان را شایعات خوانده و رد کرد.
موقف سازمان ملل متحد و جامعه بین‌المللی که متشکل از کشورهای تاثیرگذار در قضیه افغانستان هستند همیشه واضح بوده. تا زمانی که
یک حکومت مشروع و فراگیر و به خصوص متعهد به تعهدات بین المللی افغانستان به خصوص در قبال زنان و دختران ایجاد نشود و همچنان در وضعیت سیاسی اقتصادی و اجتماعی افغانستان کدام تحول یا تغییر اساسی و بنیادی نیاید، این امر منتفی است و کرسی دائمی افغانستان به طالبان واگذار نخواهد شد.
آقای فائق گفت که سازمان ملل متحد تلاش هایی را برای تطبیق طرح موسوم به موزاییک یا نقشه راه همه جانبه برای افغانستان آغاز کرده که در ماه فوریه به درخواست سرمنشی این سازمان ترتیب و با طالبان و کشورهای مختلف شریک ساخته شده است. او این تلاش ها را گام مثبت برای تعیین سرنوشت افغانستان خوانده و گفت که این طرح مجموعه ای از 6 خواست کلیدی جامعه جهانی از حکومت طالبان است که موارد مهم آن شامل تشکیل حکومت همشمول و پابندی به تعهدات افغانستان در رابطه با رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران است. اما یک منبع در حکومت طالبان بر رادیو آزادی گفته که موارد دیگر این طرح شامل مبارزه طالبان با مواد مخدر، تروریسم و در عوض واگذاری کرسی نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد است. با آنکه نصیر احمد فائق آغاز گفتگوها درباره واگذاری این کرسی را رد کرده و سازمان ملل متحد نیز تا کنون در مورد ابراز نظر نکرده است، اما سوال شاهین که از سوی طالبان نامزد این کرسی و سفیر طالبان در قطر است، این گفتگوها را گام نیک دانسته و میگوید حضور نماینده آنان در سازمان ملل متحد ضروری و حق آنان است. او در پیام صوتی که در 4 می از طریق تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان در شبکه X نشر شد گفته است:
رزانی در مورد سپردن کرسی افغانستان به نماینده امارت اسلامی یک اقدام نیک است. موجودیت نماینده امارت اسلامی افغانستان در سازمان ملل متحد یک ضرورت و حق حکومت امارت اسلامی افغانستان می باشد. در وجود نماینده امارت اسلامی در ملل متحد می توان حل مسائل مختلف را جستجو کرد.
پیش از این برخی رسانه ها به نقل از مقام های سازمان ملل متحد گزارش داده بودند که دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما به هدف واگذاری کرسی نمایندگی افغانستان به طالبان گفتگوها و مشورت هایی را انجام داده است. اما برخی تحلیلگران و دیپلمات ها می گویند که سازمان ملل متحد در چارچوب طرح موزاییک تلاش دارد تا دیدگاه ها، خواست ها و تلاش های مختلف در مورد آینده حکومت افغانستان را هماهنگ بسازد. در این میان غاز جان باز آگاه سیاسی و دیپلمات پیشین به رادیو آزادی گفت:
به ترتیب بیا با هم یک کوشش بشی
که
طالبان
با این ترتیب تلاش خواهد شد که طالبان دوباره برای عملی کردن تعهداتشان دعوت شوند. اما اینکه کرسی نمایندگی افغانستان در سازمان ملل به آنها سپرده شود، من فکر نمی کنم که حداقل در آینده نزدیک این موضوع امکان پذیر باشد، زیرا پیش از آن باید مجموعه‌ای از اقدامات صورت گیرد. هنوز هم نام 18 از رهبران طالبان در فهرست سیاسی سازمان ملل قرار دارد و حداقل میان 5 عضو کلیدی شورای امنیت توافق نظر در این باره وجود ندارد.
امنیت شورا در مقرب نتونه پومنس که نشتم.
پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، آنان چندین بار بر واگذاری کرسی نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد به سهیل شاهین تاکید و درخواست کردند. اما سازمان ملل بارها تصریح کرده که طالبان باید اصول بین المللی به ویژه حقوق بشر و حقوق زنان و دختران را رعایت کنند.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
ممنون که با رادیو آزادی هستین. در این بخش می‌پردازیم به مسائل مهم جهان. رئیس جمهوری آمریکا خواستار همکاری همتای ترکیه‌اش برای پایان دادن به جنگ اوکراین شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده روز دوشنبه اعلام کرد که مایل است با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه برای پایان دادن به تهاجم روسیه به اوکراین همکاری کند. این اظهار نظر پس از گفتگوی تلفنی میان دو رهبر مطرح شد. جزئیات بیشتر این موضوع را پس از یک وقفه کوتاه خواهیم شنید.
رادیو آزادی.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه 15 ثور در شبکه اجتماعی تروس نوشت که اردوغان از او دعوت کرده که به ترکیه سفر کند و همچنین قرار است اردوغان به واشنگتن بیاید. ترامپ افزود که مشتاق است با رئیس جمهور اردوغان برای پایان دادن به این جنگ به گفته او مضحک اما مرگبار میان روسیه و اوکراین همکاری کند. رئیس جمهور ترامپ در تلاش است تا کیف و مسکو را به توافق یا آتش‌بس سوق دهد. او پیش از این در گفتگو با شبکه NBC نیوز ابراز امیدواری کرده بود که هنوز بتوان به یک توافق صلح دست یافت، در حالی که همچنین اشاره کرد که صبر او با اوکراین و روسیه محدود است. در این گفتگو که به تاریخ 4 ماهی می نشر شد، ترامپ افسوس زمانی خواهد رسید که خواهم گفت بسیار خوب ادامه دهید، به حماقت خود ادامه دهید و به جنگیدن ادامه دهید. ترکیه عضو ناتو از زمان آغاز تهاجم روسیه تلاش کرده روابط خود را با هر دو همسایه بحیره سیاه یعنی روسیه و اوکراین حفظ کند و تا کنون دوبار میزبان مذاکرات برای پایان جنگ بوده است. به گفته ترامپ در این گفتگوی تلفنی که او آن را بسیار خوب و سازنده توصیف کرده، دو رهبر همچنین درباره مسائل مربوط به سوریه، غزه و موضوعات دیگر صحبت کردند. رئیس جمهوری آمریکا افسود که رابطه‌اش با اردوغان در دوره نخست ریاست جمهوریش حالی بوده است. دفتر ریاست جمهوری ترکیه اعلام کرد که اردوغان در این تماس همچنین از مذاکرات هسته‌ای آمریکا با ایران ابراز حمایت کرده است. او همچنین گفته است تلاش‌های آمریکا برای کاهش تحریم‌ها علیه سوریه می‌تواند به ثبات در این کشور بحران زده کمک کند. واشنگتن پیشتر اعلام کرده بود که هر گونه عادی‌سازی یا کاهش تحریم‌ها علیه سوریه پس از برکناری بشار اسد در دسامبر منوط به پیشرفت‌های قابل راستی آزمایی از سوی مقامات جدید سوریه در اولویت‌های مانند مقابله با ترور خواهد بود. اردوغان همچنین در این تماس تلفنی به موضوع نوار غزه اشاره کرد و به ترامپ گفت که کمک‌های بشردوستانه باید بدون وقفه به غزه رسانده شود. دونالد ترامپ قرار است هفته آینده به عربستان سعودی، قطر و امارات متحده عربی سفر کند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از صدق شما شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم ایرادی ازادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
باز هم از روایت تلخ مهاجران افغان برایتان خواهیم گفت. شماری از کودکان مهاجری افغان که از خانواده‌هایشان جدا ماندند میگویند که پس از بازداشت و اخراج از پاکستان به افغانستان در نبود خانواده‌هایشان با مشکلات فراوان روبرواند. آنان به رادیو آزادی گفتند که از این وضعیت به شدت نگرانند. این در حالی است که صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یا یونیسف گفته که حدود 20% از بازگشت کنندگان افغان از گذرگاه ترخمرا کودکان تشکیل می‌دهند که برخی آنان از خانواده‌های خود جدا شده‌اند. جزئیات بیشتر این موضوع را از همکارم می‌شنویم.
ز اوروان سر پلر سر خوشحالی ما جوزه شو.
شفی نام دارد کودک 9 ساله افغان که جدا از خانوادهش پس از بازداشت از سوی پلیس پاکستان به افغانستان اخراج شده است. او که اکنون در ولایت ننگرهار نزدیک خانواده افغان به سر میبرد، روز دوشنبه پنجمه به رادیو آزادی گفت که از دوری خانواده‌اش که در پاکستان مانده بسیار نگران است و آرزو دارد دوباره با خانواده‌اش یکجا شود.
من در بازار بودم که مرا بازداشت کردن و با حاجی کم بردن. دو روز در حاجی کم بودم، بعد مرا به افغانستان دیپورت کردن. خانواده پدر و برادر من در پاکستان مانده اند.
عبدالله یکی از دارندگان کارت شهروندی افغان سیسی که اخیراً از پاکستان و افغانستان به تنهایی بدون خانواده‌اش اخراج شده میگوید که خسربرای 14 ساله‌اش نیز به تازگی از پاکستان به افغانستان بازگشت داده شده و اکنون در نبود خانواده شب و روز خود را با مشکلات فراوان در خانه های مردم سپری می کند.
یک خسربری مرا دیپورت کرده که 14 سال عمر دارد و پدر و مادر و برادرانش همه در پاکستان ماندن. مشکلاتش بسیار زیاد است. یکی دو روز را در خانه یکی و یکی دو روز را در خانه دیگری سپری می کند. بیچاره نان را با دل جمع در خانه کسی خورده نمیتواند.
دلوار زده نسی خورده.
این نگرانی ها در حال مطرح می شود که صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف روز یکشنبه 4 می با نشر گزارش گفته که روزانه هزاران مهاجر افغان از طریق گذرگاه تورخم برمیگردند که حدود 20% آنان را کودکان تشکیل می دهند. در ادامه آمده که برخی از آنان با خانواده هایشان یک جا هستند، اما شمار دیگر این کودکان تنها هستند که از خانواده یا مراقبان خود جدا شدند. در این گزارش گفته شده کسانی که به گذرگاه تورخم می رسند اغلب هم خسته، پریشان و نیازمند فوری به ضروریات ابتدایی هستند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف 2 هفته پیش از این گفته بود که 782 کودک در جریان روند بازگشت در 8 ماه گذشته از خانواده هایشان جدا شده بودند، اما با کمک یونیسف دوباره یک جا شدند. با گفته این اداره نزدیک به 2/3 مهاجرانی که در این مدت از پاکستان به افغانستان اخراج شدند کودکان بودند. این در حال است که کمیشنر یالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR روز یکشنبه در شبکه 1 اعلام کرد که در ماه اپریل 250,000 پناهنده افغان در شرایط بسیار دشوار به کشور خود بازگشتند. در ادامه آمده که در میان این عودت کنندگان زنان و دختران نیز هستند که با آینده نامعلوم و محدودیت‌ها در بخش آموزش، کار و آزادی رفت و آمد مواجه هستند. در کنار کودکان بی سرپرست، شماری از خانواده هایی که بدون هیچ امکانات به افغانستان برگشت داده شدند نیز میگویند در وضعیت بد اقتصادی به سر میبرند و از حکومت طالبان، سازمان ملل متحد و نهادهای مددرسان بین المللی تقاضا دارند تا هر چیزوتر به حل مشکلاتشان